د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپښنی په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې په ازادي رډیو ډاٹ کام کې خبري شي تر خبرونو وروسته مو له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده او د افغانستان د سولې د ادارې لنچا د مشر سرګندونې په دی اړه در سره شریکه وو چې د سولې خبري چیرته رسیدلې دي خو خبرونه له رضوان مراد څخه اور
په کندهار کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه د وسلواله په حمله کې وشل شو په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو مهمه ډله نیول شوې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته روان دی د خبرونو تفصیل په کندهار ولایت کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه په وسلواله حمله کې وشل شو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د 215م اتل قل اردو پر ملکی مرستيال خانغه او د هغه پر زوی 13 شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالون خان چمن کې د سالون خان چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا داسې وشوې د خپلواک پوینا په دې حمله کې د قلو اردو ملکی مرستيال او د هغه زوی ټپیان شول خو خان اغا روختون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوې دي د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو ډله نیول شوې ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختون کې د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي دغه ریاست په ننې خبر پاڼه کې ویل چې د دې ډلې چې شیر محمد مشري کوله د امر الله په نوم یو ماشوم له خوست ښار څخه تختول او د هغه له کورنۍ څخه زرګونه ډالره غوښتنه کړې وه اعلامیه وایي دغه 15 انسان تختونکي ونیول شوي او ماشوم د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی دی د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي خونیس کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به په څو محدودو کلونو کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي د لوګر والی محمد حلیم فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مګه په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي یا د غل کورنۍ نه یو افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای شو له درو نه تر څلورو کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل
د چارواک پوینا اوسمهال د لوګر یو سرول لسخونځي ودانې نه لري خو کچیرته د زدکونکو څخه په منظمه توګه یو یو افغاني راټول شي نو د دریو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو به سرپناه خونځي او تور باندې ودانې جوړې دي شي د ایران ولسمشر نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي حسن روحاني بالا پاکستانی مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبري وکړي ایران وروسته تر هغه چې پر دې هواد د نړیوالو بندیزونو لری کېدل پیل شول د سیمې له هوادونو او گاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخوالي هڅه کوي له حسن روحاني سره په دې سفر کې د کابینې اته وزیران هم شامل دي دا په تیر څوارلس کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ایران څخه انرژي ته محتاج پاکستان ته د غاز د پایپ لاین د غزولو زندول شوی موضوع به د دوړ هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي د غرض د سنی سعودي عربستان او شی ایران ترمنز د کڑکچ په حل کې د دریمګړی پتوګه د اسلام آباد درول پړه به هم په دې کتونو کې خبرې تر سره شي د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د دایښ لخوا د ځانمر ګبریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولې دي د خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه د فدرال څارنوالانو ویان اریک وانوویل د کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلاتنې پر مهال نیول شوې دي د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب بنن پریکړه وشي لګ تر لګه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځایو د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلی لا نه دی نیول شوی د تیر اونۍ حمله په همدې ځایونو کې شوې څو ورځې مخکې پولیسو پر یو اپارټمان چې ګومان کیږي چې ګومان کې د درې بریدکونکو په هوایي ډګر کې تر حمله مخکې پکې اوسېدلی او چاپه وهله د بریدکونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د شې شنبه پر ورځ په خپل لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای شو منفجر مواد په مرسته حمله وکړه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینووا وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت ونیولی دی. کازینووا وویل د پاریس په شمال لویدیځ اغژنتوی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. ده ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له روسیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامې ډلې یا داعش وسلوالو چې د سه شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د مترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغه وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. ده ونه ویل چې دا کومه شبکه ده، خو زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړ سطحه د یوې حملې په پلانولو بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به وکړي د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخ ته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. امریکا او روسیې چې 13 میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اوربند منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سورې په خبرو کې برخه واخلي. دا خبرې د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جان کیری ویل واشنگتن او مسکو د سوریې لپاره تر اگست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. او د روسیې خبری اژانسونو پرون خبر ورکړ چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وژل شو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو دغه افسر په تروریستي اهدافو د روسیې د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وژل شو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې ترسانو لخوا محاصره شو خپله پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو دا مسله د افغانستان د سولې لالي شورا سره شریکه کړې ده چې څنګه له طالبانو سره د سولې خبري ځنډیدلې. بیا به واوري چې په خوست کې د افراطیت پر ضد کانفرنس کې علماو ځانمرګ بریدونه ناروا بللي او ښځو افراط د دوی د پرمختګ د لارې خنډ.
د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کیږي دا میو افراط ده. ښوونځي ته نه پرېښودل د نجونو دا میو افراط ده. افراطیت بل اخره ښځې د خپلو حقوقو نه محروموي.
په کندهار کې د کوکنارو د کر د لمنځوړلو لپاره مبارزه ګړندې شوه.
میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه، په جړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوای په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 جریبه د نشي تو کښت لمنځه تللی دي.
د لوګر یو اوسیدونکو وایي
لوګر ولایت کې چې تقریبا منګه وصول ولس مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام جوړ کړی. وړاندې مو په خبرونه کې ترې په تفصیل خبرو. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر سره د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که چیرته طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي افغانستان به د سولې پر نورو لارو چارو باندې غور وکړي. افغانستان هیله لرله چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې یعنی نږدې 3 اونۍ مخکې د پاکستان په منځګړی توپ له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې وځنډېدلې او د طالبانو د ملا محمد اختر منصور ډلې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې برخه نه اخلي. که څه هم افغانستان تر اوسه هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شروع شي، خو په دې خبرو کې ځنډ د سولې عالي شورا ته اندېښنې پیدا کړې دي. زما همکاري ناجی ساپی په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا مسله تعقیب کړې ده. ناجی جانې، د سولې د عالي شورا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟
بله شیبر صاحب د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خپل موقف روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې همکاري وکړي او یا د مذاکرې پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو دوی به نورې بدیلې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې اړه وویل
چې را باید نه آمادګي خود نشانه تنو سرتاج عزیز بصراحت که ما کنټرول
دی وای چې ولې باید پاکستان د سولې په مذاکراتو کې خپل چمتووالی ونخي سره دې چې له دې وړاندې سرتاج عزیز په دې برخه کې په واضح ډول ویلي چې له طالبانو سره داسې مناسبات لري چې کولی شي پر هغوی خپل تاثیر ولري چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوي. خو چې اوس دوی ونه توانېدل د دې معنا ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي او موږ باید په دې پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي موږ باید په دې برخه کې ټولو مسایلو باندې باید چې پوه شو. که چیرې دوی وایي هغوی چمتو نه وي نو موږ به په دې برخه کې نورې بدیلې لارې چارې ولټوو. البته دا خبرې به داسې حل کې کېږي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي خو دا مذاکرات د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. بلې
ناجیه جانې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ایوب رفیقي دا خبره ونه کړه چې کومې لارې چارې دي، یعنې د واضح نه کړې نورې لارې چارې.
بله دغه پښتنه موږ هم ونه وکړه خو هغوی په دې برخه کې څه ونه ویلې. یوازې دومره یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان سره همکاري نه لري نو دوی به یو شمېر نورې بدیلې لارې چارې ورته پیدا کړي.
مخکې په څلور اړخیزو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې هم ترسره شوې، داس ویل کېدل چې دغه څلور سره هیوادونه به په ګډه تاخه طالبان وځپي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دا خبره یاد نه شو.
بله په دې برخه کې دوی یادونه وکړه چې پاکستان تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به همکاري کوي او هغه طالبان به ځپي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو اوس دوی ویلي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. خو هغه ملحوظاتو په اړه هم یادونه ونه کړه او دوی ویل که چېرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي نو دوی به له هغې وروسته به پرېکړه وکړي او نورې بدیلې لارې چارې به پیدا کړي.
ناجیه صاحب مننه د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. په یوې خبرتیا پسې خوست ورزو هلته له افراطیت سره د مبارزې د دوه ورځني کانفرانس له جزئیاتو تاسو خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ویناوالو وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول اعمال پر وړاندې باید ټوله اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولای شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، په کې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمه پورس د مصر د الازهر پانتون استاد ډاکټر محمد فتحي النادي د کانفرنس په سند کې آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ویسولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه د عدالت تامین او د ورانکارو اعمال مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع
يعني اول علم او پوها پکار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي د عدالت تامین اول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او کچیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل. نو ان شاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
ډاکټر محمد فتحي النادي زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړې کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدي کړنې نه دا پکلک علما غندي او د تنا روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خصوصي او تن ديني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کیږي همدارنګه بې ځایه ښځې سنګساریږي.
د خوز د خزو چار رئیس د خزو د حقوقو تلف کېدل خوانځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د خزو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د خزو د حقوقو په برخه کې د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. خوانځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د خزو ذهنونه مغشوشوي ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کانفرنس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله ویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلی وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکی وایي چې د کندهار په ژیړۍ میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
که څه هم د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیاته اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړول کمپاین سږ کال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته به تر معلومه ده دا کمپاین چې سعودي دا د هغه وخت چې موږ ته د وزارت خوا څخه پلان او تقسیم او کاتره کیږي هغه مخ مطابق نه وو. دا د مخه جلوګیری و چې د کښت د تخریب د مخه د باید جلوګیری سوی وای نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 3000 جریبه په منجړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا په 15000 جریبه ځکه لمنځه د کښت د نشي توکو کښت لمنځه تللی دی ځکه پاکستان.
شکران ویل د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2500 هکتار کوکنارو داړولو هدف ټاکلی. د ویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سږ کال موږ ته د نور د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګیټ کې حساب دی. هر ځای چې تاریخ کړل شوی هغه ټارګیټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشري توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2000 هکتار موږ ته ټارګیټ ټاکل شوی.
نوموړی همداراز وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د فور زون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلي معیشت پروژې هم دوام لري. د تمو شو دل چې دغه پروژو په لیکې دل به د کوکنارو د کرکلي کاچنور هم کار وکړي.
مشترکان امهنګ یو پالیت او پلان لري چې هغه پروژه د بدلی معیشت چې د بزګرانو په ژوند کې د تعاون لپاره وي او د نشي توکو د پکښت کې د کمښت لپاره پروژه عملي کوي چې ښه مثالونه یې موږ د کارډیا پورزون ایم سي او نور مؤسسات لري چې په کندهار کې اوس پیلن کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کړي هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د کان میواره پروژه عملي کړي او د بدلی معیشت یعنې د بزګرانو په ژوند کې تعاون لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری، بې سوادی، د اقتصاد کمزوري، د نشي توکو د بیل وړوالی، د نشي موادو د مافیا لخوا نشي موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینې امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله ځینې کروندګر د نشي موادو په کرکیله لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کښت پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. بلورته په فراه ولایت کې سږ کال بزګرانو د ترکاریو کرلو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید بازار ورته پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې ده، خو د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې سږ کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو سږ کال یو زیات اندازه ترکاری په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې دوه تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا سږ کال فرای کروندګرو تر ډېره ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
دغه حلال کښت د تریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټول دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بوخت دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لیږل کېږي.
فرای کروندګر یو اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډېر شي نو بیه یې ټیټېږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو سږ کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیزو امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کری او لبلی خوابه د هیواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمسونه لولو او د 4 بجو په خپرونه کې چې تر 5 بجو دوام کوي ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی او له 5 تر 6 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام په دری ژبه فاریاب ته ځانګړی شوی دی. دا ازادي راډیو اوریدونکي کولی شي چې دغو دواړو پروګرامونو ته زنګ ووهي او په خپرونه کې برخه واخلي. اوس په لوګر ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه افغانۍ راټولې شي او بیا به په دې پیسو د ښوونځیو ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. که چیرې د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه افغانۍ راټوله شي نو له 3 تر 4 کلونو پورې به ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادی راډیو ته وایي کچیر د لوګر لزده کوونکو هر ورځ یو افغانۍ راټول شي نو دا په میاشت کې 3.2 میلیون افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیون افغانۍ ورسره جوړیږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکو یا د غل کورنۍ نه یو افغانۍ راټول کړو نو موږ کولای شو له 3 تر 4 کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به ښوونځی په خپله جوړوو او په ښوونځي باندې پیسې لګول دا بې ځایه نه دي بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو لوري پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
هیله مو ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکو او په ټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم کچېرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست پټول کې د پوهنې وزارت په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د ښوونځي د ودانیو نشتون په اساس ستونزو کې حسابيږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 اسباب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
لوګر ولایت کې تقریبا موږ 112 مکاتبه تعمیر نه لري. دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو دغه پروګرام په کامیابولو کې ان شاء الله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي تر کومه حده چې خلکو سره مناسبه درلودله ټولو مشرانو او شوراګانو مدني ټولنو د دې هرکلای کړی دی.
د لوګر چارواکو ویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرسته د لویو صندوقونو پر کې خودو لګیا دي تر څو هر ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یو افغانۍ واچوي. کتون کې هم په دې باور دي کچېره هر ورځ د ښوونځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یو افغانۍ واچول شي نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کرش میره به معلومه شي بلکې کورنۍ به ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لګولو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېره ستونزې هوار شي.
بیا هم د معرف پاړه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه شي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 ځلې له ښوونځیو نه پوځي استفاده شوې ده. صفی الله سانکزی په دې اړه له کابله راپور لري.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنگرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړې کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې د دغه هیواد بچیان په یوه امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همداراز ویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې مکتوبونه لیږلي چې ان له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار ونه اخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنګرونو او یا پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان او ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنځمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځي او د خلکو د هستوګنو لسیمو دښمن لري باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتی حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړو. و موږ خپل په دې اړه د افغانستان د کورونی چارو وزارت نظر هم واخلو، خو لپاره لپسې هڅو سره بیا هم دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځي او د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې پکې له ښوونځي او د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپوه احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملي شي، کنه نو له ښوونځیو موقتی او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. شپږم اوور روان دی. استرالیا درې سلويش منډې کړې دي. دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. اوس هم ستاسو یې سمې سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسلام ارمان له خوست لیکي چې چرته د لوړو زده کړو وزارت د کانکور نتیجه ژر اعلان نکړي، محصلینو ته به ستونزې پیدا شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع ولسوالۍ لیکي دا چې په شمال کې د عطا محمد نور او دوستم ترمنځ پر عکسونو جګړه شوې د شرم ځای دی. سمیع الله حلمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي چې همدا شیبه په څمکنیو کې نری نری باران وري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر د هلمند حالات باید له نږدې وګوري. کمال الدین سپان د ننګرهار له ارغستانه لیکي دایش او تلبیا غواړي په ننګرهار او کونړ کې ریشې وکړي او اوس ویل کېږي چې د دایش ترڅنګ جنگل باغ ډلې هم د راډیو فعالیت پیل کړی. البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبره نه تاییدوي. او سمیع الله حلمی تندر یو شمیر نور سیمې سونه هم ازادي راډیو ته راستولې دي. دای هر وخت هڅه کوي له مننه کوو. دونیمې بجې شپې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کندهار کې د 215م اتل قل اردو مسلکی ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار چارواکي وایي چې پر ملکی مرستیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالون خان چمن سیمه کې د وسلواله خوا ډزې وشوې. په خوست ولایت کې د انسان تښتونکو یو ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تښتونکي د خوست د مرکز په لکڼ کلي کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وی په نوي خونیس کال کې د پوهنی په چوکاټ کې داسې پروګرام پیل کړی چې لمخې به د محسنانو څخه د راټول شو پیسو خونځې او تودانې جوړیږي. د ایران ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. حسن روحانی بل پاکستانی مشرانو سره د سوداګری جوړکو د پراخوالي پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت و نیولی دی. نوموړي دا نه دي ویلي چې دا کس په کومې ډلې پورې تړلی دی. او د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ مشکوک کسان نیولي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پای 809 شپې ته د اوبو کانال نو جوړ شي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایان اکبر رستمی ازادي راډیو ویل چې دغه کانالونه به د هیواد په 24 ولایتونو کې د 2014 کال تر سپتمبر پورې جوړ شي. د ښاغلي رستمی په خبره د دوه کانالونو سره به 350,000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې 150 کروندګرو ته به د سویابینو تخم وویشي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تخمونو له ویشلو څخه یې هدف دا دی چې معلوم کړي چې د سویابینو کښت په دغه ولایت کې کومه نتیجه ورکوي او کنه. د ښاغلي متین په خبره دغه سویابینو حاصلات به د یو خاص موسې لخوا په مناسبه بیه رانیول کیږي چې اوس مهال ډیرو کروندګرو دې ته زړه ښه کړی چې یاد کښت مخه کړي. او د مزار شریف یو شمیر سوداګر وای چې په هیواد کې د پنګون لپاره د لازمو اسانتیاو د نشټون نامني او د برښنا په برخه کې ستونزې اندیشمن کړي دي. دا سوداګر وای چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دې ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او کله دوی ملاتړ ونه شي پنګبل هیواد څخه ووزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف سوداګری خونی اجرایي مشر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته دغه ستونزې وني او وای چې د سوداګری او پنګونې ودی ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمينه هم برابر شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سبا دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیم له اورستیو رنزونو مهم وړاندې خبر و خو اوس په پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر راپور راوخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوري پلاوی په ملګرتیا له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به د تجارتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه له پاکستان راپور لرو.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې یو جګپوړي پلاوی په ملتیا په یو دورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نوو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 34 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېدل، چې سعودي پر ریاست کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرو راوړ کې. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسی کې جوړ دی، پاکستان اسی تر ځکه نشو راتلی مخکې په ایران باندې سینکشن و سینکشن ختم دی. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي، امون په دې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې دی آپس کې اوس تعلقات خراب دي، پشخره دي، او سعودي عرب دا غوښتنه کوي پاکستان چې دی دغې سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه دې د دې په ګړه کې چې دی یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي چې مخکې سعودي عرب ته تلي او اوس ایران ولا تم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په ارامن طریقې باندې حل کولای شئ، نو کې هغه کې پاکستان خپل خدمات وکړي.
د پاکستان د سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې د تهران او ریاست ترمنځ دغه رامنځته شوي کړکېچ داواري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او دغه کړکېچ په سوله ییز حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحانی مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له یو جګپوړي پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دوه ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. بل لورته د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تن نیولی چې وایي د هند استخباراتي ادارې یا را افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکي غوښتونکو بلوچانو ملاتړ کاوه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وې استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندای تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شو چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندی افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی اس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رای او فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډیره وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسې به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډیر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادیو شوول سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستان تیر ماښام په یوه خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې ده منلی چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم له منځه لاړ سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یوه افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندی افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل شوی دی.
اوس به د پاکستان د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په همدغه وار کې چې دغه اوس بشپړ شو، د استرالیا یو بل لوبغاړی آوټ شو او اوس استرالیا 46 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 8 اوور بشپړ شوی دی او د پاکستان نوبت خو به طبیعي خبره ده چې بیا وروسته رارسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبره کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د فرانسې د کورونیو چارو وزیر وای پولیسو د پنځنبه په ورځ یو مشکوک سړی نیولی چې په فرانسې کې د تروریستي برید د یوې طرحې په وروستي پړاو کې وو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسیدلی. تفصیل له اجمل انڅخه.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و. کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې 40 کلن سړي نیول یوه لویه نیونه ده، خو تر اوسه داسې کاره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس دې د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي. د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی. باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په 14 نیټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو او 130 کسان پکې وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي. نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست، خو ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري. نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې وو او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودیدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو. دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کس پسې د جنوري د میاشتې راهیسې د ترهګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روانو. همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کریکت په سوریه کې د جګړې لپاره د جنګیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی وو. څېړونکي وایي نوموړي د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تختولو لارې د مالي امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسیدلی. نوموړی به هلته د اروپایي ټولنې چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته به درناوی وړاندې کوي. کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطنو پر مخ تړلی له مسکو څخه پر لاره د یو لنډ ځنډ لپاره ښکته شو. نوموړي دغلته ویل دې برید یو وار بیا د اړتیا جوته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو. دې ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله اتاته ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سماتوګه نه رسیږي او په دې اړه شکایت راستولې دي. نور بل د وورو
السلام علیکم زه درزګان ولایت د چاچونو د ولسوالۍ مونږ چار د کلي اوسېدونکی یم د عبدالولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کوچنیانو ته نور کول کېږي ماسې وګرځي بسټېرې کې زموږ کوچنیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناستې د هغه ماشونه چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې یو پنځه سوه کالدارې ورکوي د دغه په مزدوري د ورځې نو دلته دوه سوه کالدارې ورکوي هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین ویسي ویس غلي زما پیغام دې نشر سي وسلام
محترم وروره ورته شکایتونه موږ په تیرو خپرونو کې هم درلوده که څه هم موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ور ورسوو خو چا ځواب رانه کړ خو دا موضوع به په راتلونکو خپرونو کې بیا تحقیق کړو تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا ده او په تېره بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلی دی باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسیږي نو ورځو نورو اوریدونکو ته چې پر نورو مسائلو یې خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې ثبت کړي دي او موږ ته یې رسولي دي راځئ چې په ګټه یې واورو
السلام علیکم زه انارګل معلم خوست اسماعیلخېلو هندوزه د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم څرنګه چې موږ په 1983 کال کې د پی آر آر امتحان ورکړی و په هغه ځای کې موږ ته پنځم قدم راکړی شو موږ پخواني صدقه خاص معلمین یو زموږ په ولسوالۍ کښې درویشت تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی نو موږ د محترم اشرف غني څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقه دار معلمین یو او د اوسنۍ ثمره د پخوست کښې چې تاسو وینئ دا زموږ د لاسو ثمره ده نو هیله کېږي چې وزارت معارف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې درویشت تنه معلمین دي داسې به نور په ټول افغانستان کښې نور افغانستان کښې به هم وي دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ ولې معاش نه ورکوئ ولې قدم نه ورکوئ څه علت دی نو مونږ جدا نه هیله کړو چې مونږ مه ځبروئ مونږ تاخیري حالت ته مونږ په څلوېښت کاله معلمي کړې ده یا مونږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي نو تاسو نه جدا نه هیله کړو چې په اخري وخت کښې مونږ مه ځبروئ مونږ ته خپل حقوق راکړئ نور نو ستاسو وخت نه ضای کوم
زه د وردګ ولی ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد څخه تاسو په تماس کښې یم زموږ د شیخ آباد مکتب د مکتب محصلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د تفریح په وخت کښې د باندې د دلیزه څخه د باندې نه شي راوتلی او اوس زموږ د مکتب احاطه منظور شوې ده غواړو چې موږ احاطه ته تا وکړو خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو لخوا نیول شوې ده دوکانونه ترې جوړ کړي درملتونونه ترې جوړ کړي موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کمانډان د امنیې ته ټول خبر کړي پیشنهادونه هم ورته کړي خو دی جدي دی هېڅ اقدام نه کوي جدي اقدام نه کوي که له ځای نه تخلیه کوي او والي صاحب هم پرې خبر دی آیا په دې کښې څه راز دی په دې کښې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر اسناد نه لري دا مځکې دولتي دي که نه دي دولتي آیا د دوکاندارانو دو خلکو ته ولې دی امر نه کړو بل ځای نه ورته ټوکي چې د مکتب ساحه تخلیه کړو په دې کښې څه مقصد او څه راز دی وسلام
الو السلام علیکم زه محمد یم د بادغیس ولایت یم د غورماش د ولسوالۍ یم د شتخیلو د وشلاغ یمه دا د غورماش انتن کاته دی دا یوه هفته کېږي موږ مسافر یو د یاران په خه کښې یو پنځه روپۍ خپل بچیانو ته واستوو په میاشتو دره کښې نه هغه لري نه موږ لرو دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د ژره څخه جوړ کړي موږ ډېر مشکل دی دا انتنه سره د خدای په امان وسلام
اولاد خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامې ریاست کښې ورکول شوی او د چینیانو شرکت ته یې وسپارلی دی کار یې ډېر سست روان دی نو زه هیله ورڅخه کوم او د دغې لین کوم خلک چې دي د خوګیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغې لین پراته دي دا ټول هیله کوي چې دغه سړک چارې در تر زرا بیرته شروع شي او کار تی شي ډیر سو. سلام
ماتغان دغه دې زده کندهار ولایت څخه د کوم کریم استاد ایراتو کندهار پر لار باندې خپل ناشتي د خلکو سره ترانسپورت پر نامه باندې 2000-3000 افغانۍ دار مسیر صحیح ملي اردو کښنه وردی او په طالبانو کې واخصه راځي چې هیڅ کوس دی دا ملي اردو د څنګه د جو کوي کنټینر یو شی دی د خلکو په پیښه مجبور دا غلو څخه خلاص کی مجبور دا ولادت صدا ویلو دې مجبور دا غلو څخه خلاص کی مجبور نو لار باندې شکې ټول مچوانا دار مچو شکې تکلیف ورکی
السلام علیکم بعد السلام پیغام مشین کی سب روزگان ولایت جہراوت الوسوالی خبر جہراوت الوسوالی کی پدا سیو کی مشکش تو نہ کر لیجیے کمر بند دیے مشکل کشتو ته نس وتلای کشتنه می د دغس ولاړ دي کو دونه شی نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جراو ولسوالۍ حکومت ډیر کمزوري دي او کوما کو تر اتلای کوما کو ورته کوما کو نس کوي طالبان مخته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس مشکل کشتو ته ورسو نو موږ غواړو چې موږ ورتاسو دا جنگ دی ورکسي یا دی ولاسي یا دی کوما کو راس د طالبان د جلسې مسلیر کې نو دا پیغام او سلام
زبلی زبی سردار محمد هلمند ولایت نداری د ولسوالی سره ستاسو ټلیفون کولې کوم زکه چې ګو تر مخه مست خبر اغلې چې د اسور سنید دغه چینان او اروپا او خلکو ته حکومتي مرسته کوي نو زه په دغه ایله باندې تاسو سره می ټلیفون یې اړه کوي نه لږ زما هغه پیغام دی چې زموږ سره یو څوک معنا مرسته کوي د اسور سنید کارکونکو چې موږ معنا په دغه ټلیفون باندې مو
حکومتی او په کوم پاکستاني خلق چې له پاکستان او افغانستان څخه راوښتي دي چې دغه څخه موږ ډېر څنګه شوی اخبارې کړې دي لري او موږ د ټول خلکو څخه غوښتل لري حکومتي چارواکو څخه چې دغه څه په مرانه وکي او دغه ظلمونه او جاتي کم کړي یو نه پوي د ملي ورز سرباس نیولې او په انګوراډې برمن ولسوالۍ لمنې پښیمه کې نیولې او د دوی غوښې په ځوندنی و نه کاټ کولې یا دوی غوښې په ګستبا ورته اله ال به بیت د تور کولی په دا کې د نه ساوې استنا موږ له حکومت چې ورو کې خیل کو چې د شخصي جامه کې ونه ګرځي ک شخصي جامه کې دوی ګرځيږي چې دوی به هم د حال شي د ټول حکومت چې ورو کې خیل کوم چې د دوی د خلکو څخه پام ځانته ونه لوي او پاکستان خبري غلولې دي او پاکستان خبري څه ونه مني. السلام علیکم.
بلې سلامونه مې کېلې دا زادر زو ټول کرکون کو ریدم کو توړانی کون دا پاهم د ننګرار ولې د چینو سوالې نه تاسو فریدم دلته پاکستانيان افریدان خوانرالو خزو سره یو ځای راځي او دلته خلکو په کورو کې اړول او خلک د کورونې استلی دولت وایي چې موږ عملیات وکړو دا سره کوم عملیات شي چې عملیات نه وکړي دلته راشي پازې اربکان پوسټو سره ودرګي بیا دې ځنه خاص د توپو د کبرې دا غرونه ودی موږ داسې عملیات هیڅ په درد موږ ته نه خوري کوم عملیات کسم عملیات او کوونې کبرې دې پری دې بيخي ناکام دي عملیات نه دي کامیاب شي د خپل په من نورم د خپل وخت نه.
السلام علیکم. زه د ازادي ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالرزاق ته غزنی ولایت کې ګیلان او سوالی چې تاسو سره په تماس کې یم. زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په د افغانستان کې د پلوټ تیاری سخت ډیر زیات دي او خلک د دماغ له مرضی سره مخ کړي دي ډیر سخت اثر ور باندې کوي مخ خپل ډیر جنې تنګ یو نو زه له نړیوالو دا خواست کوم چې دا په افغانستان کې د پیلوټ تیارو پروازونه څه کم کړي خلک ډیر سره په تکلیف کې دي ټول په سختو سختو د دماغ په مرضیو باندې اخته دي نورم وخت نه اخم. السلام علیکم.
اوریا
شف غنی صدا یل دا پلان شروع د شنو لنجره والا چې دې که سړک ته سړی وخی زم می وایې می بیا دې طالب نقشه باندې دالتم طالبان نه پریدي د حکومت تورشي وایي حکومت هم نه پریدي وایي مو څه کوي دا ول له مو څه دغه غټ ظلم کیږي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سمانوم زریاله ته لسم ټولګي تکون کایم د کابل دی وشتي نه نه د الهاد سناتور جنرال ګلخان لیسه تر سره په تماس یم زما موضوع اداري فساد دی اداري بد پخکانه زموږ په هیواد کې اداري فساد زیات دی خو بیا هم داسې مسؤلین زموږ په لیله کې شته چې زموږ د زده کوونکو یوه ډوډۍ نیمه کوي او په خپل جیب کې اچوي همدارنګه زموږ په لیله کې استادان درې ډوله معاش اخلي سهار او غرمه او ماښام خو بیا هم یو ډول درس هم په سمه توګه نه راکول کېږي او د پیسو په بدل کې دولسم اسنادونه ورکول کېږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکی خرابوي و سلام زما خواهش خاص وزیر او د ټولو لوړ پورو چارواکو څخه دی و سلام د الله په امان
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د مرجع د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مرایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شان په هغه ځای کې پاتې دي موږ د څلور نیم میاشتې کې موږ په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي شخص مې ورتلی شو او نه زموږ شان په لاس راتلي نو د ازادي راډیو د لارې د زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي
ما د ازادي راډیو کارکونکو ته زه سلامونه وایم باد له سلامه د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي ملي تجار نه د ما دا غوښتنه ده چې په شکل یې د بلول غونتیي داسې په هغه ټانکۍ د اوبو د راوړي پلاستیکي چې مثال په یو جرب بمځکه کې خاخې کې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي جاتي مو د ځمې اوبو باید چې په هغه کې ذخیره شي د ما خو یقین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي خو دغې دغه کار د ملي تجارو کې چې هر سړی د ځمې اوبو ذخیره کړي د اوړي دپاره د اوړي دپاره چې ونو ته یا فصل لپاره دوه اوبه یا درې اوبه ذخیره کړي څه د نورې سیاتي بس کار ورکوي بس د خلکو ګزاره بیا پې کېږي دغه د ما غوښتنه ده چې شکل یې د بلول غونتیي چې خاوره یې کې نه نه داسې ټانکۍ د راوارد کړي مناسبه بیه باندې نور دې په مخه ښه
بلې السلام علیکم دا لودي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته په مینه او په سلام سره سلامونه وړاندې کوم د غزنی د ولایت د ګیلاند ولسوالۍ ټول حکومت سره دا خیر کړی چې موږ کار سره د خیر په مخه مکتبونه راځو چې راته دې په لار باندې واخې ترڅو اقتصاد ډېر لوی په دې خلک فاران د خپل اقتصاد له وړې لپاره پیسې نه لري نو مالین لپاره به څنګه پیدا کړي په دې راځو چې دا یې لرنه چې دا څنګه مخور کړي
والسلام به احترام. السلام علیکم زه نور محمد کندهار ولایت څخه سره په تماس کې ما سلام علي د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږي ما پیغام د افغانستان حکومت او لوړ مقامات ته ورسېږي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه ډېر معلومات نه سره کوي او یا هم ولې د معلومات نه کوي چې د دې ناکامۍ ولې ګنډیږي څوک څنګه نه چې بندیان څوک شپږ میاشتې بندیان څوک تقریبا یو کال بندیان چې د دې محکمې نه کېږي د افغانستان حکومت د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي او دوی صرف وګرځي خدای سامان
په مخدیشه محترم دوست استاسو او د نورو اوریدونکو پیغامونو مو ته خبره کړه په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوې هوارې سي یو ځل به تکراروم چې د خبرونه استاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي استاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ساده رادیو نظر نه څرګندوي تاسو کولی سئ د همدې لارې خپل ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي نو د خبرونې په ورستي برخه کې د پیغام ستونکو دستګاه شمیره درته لانو در سره ویل کې او زنګ راته وهي ازادي رادیو یې په امانت سره درته خبروي در بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را وهي په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
لے 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 تماشے